سي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 11 د جولای 2 نیټه. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بانت وایي په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د ښځو ژوند په پراخه پیمانه محدود کړی دی. ښاغلی بانت پرون په یوه ټویټ کې ویلي طالبانو په لوی لاس د ښځو او نجونو پر مخ خود مختاري، ازادي او حیثیت حمله کړې او د معافیت فرهنګ یې رامنځته کړی دی. ښاغلی بانت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د غونډې اعلامیه هم خپره کړې ده. دغه غونډې کې پرون په جنیوا کې برخوالو له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د شوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کښېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د بشري مرستو په بهیر کې مداخله کوي او په دې اړه یې خپله اندېښنه د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپله وروستۍ کتنه کې د بشري مرستو په اړه مفصلې خبرې وکړې. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د امریکا حکومت به په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره 55 میلیونه ډالره مرسته وکړي. د ننګرهار رودات ولسوالۍ کې یوې دیني مدرسې ته د لاسي بم غورځولو په پیښه کې د دې مدرسې 8 زده کوونکي ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه بم تېره شپه نامعلومو کسانو مدرسې ته اچولی دی. د ایران چارواکو نن ویلي چې یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد جنوبي برخه ولړزوله. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ریشتر په مقیاس په دې 6.3 درجې زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 44 نور ټپیان شوي دي. د زلزلې مرکز د تهران د جنوب په 1000 کیلومترۍ هرمزګان ولایت کې ثبت شوی دی. خبرونه مول ازادي راډيو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راډيو پر وي پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصيل هم اوریدا. افغان انجنونو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا اميري د افغان انجنونو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې پر نه پرمختګ نه هلي شولې.
اغلی امیری له طالب پلاوی سره د امریکا متحده ایالاتو د استازو لیدنې وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلی له ډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې د غونډکی ګډون ونه کړي.
میدان وردګ کې خلک شکایت لري چې روغتیایي خدمات نه ورسیږي.
نیمه مریض یا په لار باندې زوبل سي یا مړ سي یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډ کې د کیا موټر لرو.
کندهار کې د ډالرو جالي نوټونو خلک اندیشمن کړي.
ماشینی نسی را گرزوالای یوازی حقا کسانو تا چاقا کاسیبانی یا صرافان پا پیجه.
بهرانوی مسائلی که پروسیه که دیوی پروژه پا باب آوری دخ پروانی دوائی منیمایی که ده زهر و کاروان و نیز پروگرام خبریجه.
در دیشی بی
ده ازادی رادیو خبری طولگه
بیا هم دې پروګرام ته شرغلس. په پاکستان کې د مهال د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې د ازادي رادیو ته غوښیست. د افغان انجنونو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري وایي چې دا چې د افغان انجنونو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټوره نتیجه نه ورکړې نه هیلي سوي ده. اغلی اميري له طالب پلاوي سره د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو تر کتنو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې له ډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو تر پورته کولو دې غونډه کې ګډون ونه کړي. بلخو امریکا یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې انجنونو ته شوونځیو دتلو او کار کولو اجازه ورکړي. دا هم په ډیره تفصیل
د افغان جنو خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د طالبانو لخوا پرنجونو او خزو د لګول شویو محدودیتونو دوام او تر خوای پټولنه کې د دوی د مانالرون کې ګډون د مخنیوي په موضوع سخت اندېښمنه ده. رینا اميري پر هغه څه هم خوشحالي خي چې دای د افغان جنو خزو بشري حقوقو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو د فشار بې پایلیتوب بولي. اغلی اميري له طالب پلاوي سره د امریکا متحده ایالاتو د استازو لیدنې وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلي له ډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې دې غونډه کې ګډون ونه کړي. هغې زیاته کړې که د عملی ګامونو اخیستو کوم څرک ولګېد له دوی یعنی طالبانو سره به وګوري. دا پخکارا له نړیوال ټولنې سره د نجونو خوځو او بشري حقوقو په برخه کې د ژمنو د نه عمل کېدو لامل د طالبانو د تحریم یو بل پړاو بلل کیږي. خو طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، مګر لدی وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي، هغه ادعا چې تل په کور دننه او نړیواله کچه رد شوې ده. هاخوا بیا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له طالب پلاوي سره د خپلو استازو د لیدونو بشپړ جزئیات خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرې کړي اعلامیه کې لیکلي، د جون په 9 توماس ویسټ د خزانه وزارت او د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې د استازو په ګډون طالب پلاوي سره کتنه کې د افغان ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو لخوا پر روانو پراخیدونکو محدودیتونو هم خبرې کړي. خبر پاڼه زیاتوي، متحده ایالات د افغانانو د حق غوښتنو ملاتړ کوي چې نجونو ته د ښوونځیو ته د ستنېدو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي، څو د هیواد په اقتصاد کې ونډه واخلي او په ازاده توګه خپل ژوند مخته یوسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې هیواد کې د نجونو ښځو او بشري حقونو وضعیت د افغانستان لپاره ویجاړوونکی دی او باید د زیاتې پاملرنې تر څنګ په دې برخه کې پریکنده ګامونه پورته شي. هغه پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وویل په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقونو اړوند د طالبانو اوسنی چلند د 1990 کلونو سره توپیر نه لري.
د نجونو د ثانوي زده کړو بیا پایل یوازینی اړتیا نه ده. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتۍ او د ځپلو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه ولګول شول چې تیرو 30 کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې لمنځه یوړي.
د ملګرو ملتونو د لوړپوړي څارونکو په عامه چارو کې د ښځو د ګډون مخنیوي له دوی سره د سیستماتیک تبعیضي چلن او تاوتریخوالی وغند او له طالبانو یو غوښتل چې له افغان ښځو سره د هغوی غوښتنو ته د غوږ نیولو لپاره معنا لرونکي خبرې پیل کړي. خو طالبانو لا داسې څه نه دي کړي چې وښيي په ټولنه کې د نجونو او ښځو د عامه ګډون لپاره ژمنتیا لري.
ومردل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر نه پرمختګ نه هیلي وشوده. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشلي باشلي په جنیوا کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کشیږي. هغه هم د افغان ښځو او نجونو وضعیت نه لون کای بللایو. لیکواله او د شوزو د حقونو فعال او جی امیل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړه. مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. څه فکر کوي چې د افغان شوزو او نجونو د بهتري لپاره هلی ولی په مړاوي کې دودي؟
مننه کوم تاسو دونکو ته مينو درنه. واقعا زم دلته نه هلی کېږم. دلته ډیر نجونی دي چې ډیر امیدوار دي، هر ورځ خبرونه ته ګوري چې دنیا زمونږ پاک لای یو څه تصمیم ونیسي. دوی خو هر خبره چې هر سوال چې خلک دوی نه کوي، دوی دومره بی مسؤلیته جواب ورکوي چې دلته دنیا ګل ګلزار ده، خزي خواندي دي، ماشونه په کورونو کې ټول دروغ دي. کوم ماش هم کور کوي، هغه دوه میاشتې درې میاشتې وروسته، او هغه هم په منظمه توګه نه په ډیر زړه چاودونه هغه ترلاسه کیږي. نو خبره دا چې دوی خلکو ته دنیا ته دومره ښه زموږ وضعیت ښیي، متاسفانه چې اوس میډیا هم دومره فعال نه ده، او موږ هم چې دلته یو په اسانۍ سره خپل غټ په زغر ده هر چیرې ته پورته کوی نه شو. تاسو پوهیږئ چې موږ کوندیم نه یو، او دوی باندې هیڅ اعتبار هم نشته. دوی نه یوازې چې زموږ حقونه نه ورکوي، بلکې په ډېر اسانۍ موږ له منځه وړی شي. موږ ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري، لکه یو حیوان، لکه یو مرغه چې وژنی. خبره دلته ده چې اوس موږ د خپل غږ چیرته نور ورسو. موږ خو دنیا کې څه فعالینې چې دي، ماشاءالله هغوی هر هلې ځلې کړي، خپل آوازونه پورته کړي د هر طریقې نه. دا چې نه اورېدل کېږي، واقعا انسان ناهیلی کېږي.
بل طالبانو مخکې ویلي وو چې ښځې به په ټولو بستونو کې د کار کولو اجازه ولري، خو اوس داسې ښکاري چې نه یوازې پر اکثرو څوکیو ښځې نه دي ګمارل سوي، بلکې د نجونو د تعلیم په اړه هم د طالبانو پریکړه نه ده بدله سوې. څه فکر کوي چې وضعیت په دغه سي دوام کوي که به یو څه مثبت تغییر راځي؟
ولاز خو هیڅ هم نه وینم. دغه جرګې او دغه غونډه چې دوی وکړه، د دې پایله خو تاسو ټول دنیا ته معلوم شو چې هیڅ ډېر بې کیفیته بې معنی. وخت ځای کول خلکو ته یو کاذب هیله امید ورکول او بیا په اخر کې په پایله کې هیڅ. خصوصا د ښځو همدا نن زه خپل درته حالت وایم چې تر پاسپورت پورې زما خورزه تله درې څلور پنځه سرویس راغلل، صرف دوه چوکۍ چې ډکې شي ما نه پرېږدي چې پورته شم، او نور موټرو کې وسه توان نه یي په لس روپیو چې پنځه لس شوي چې تیل قیمت شوي یو ښه په موټر کې یو رقم حالت چې هغه ویلې ځي نه ورکوم ورکولی نه شم او نگران ورته وایي چې تیل قیمت شوي، یو جنګونه شو، یو برخورد وشو، یو حالت وشو، وخت ضایع شو. هلته زما وخت چې هلته مې تعین کړي هغه ته ونه رسیدم، ډېر بد حالت دی، د ټول اعصابونه خراب دي. په اندک خبره ښځه او نر او ماشوم او ځوان دلته په جنګ دی، ځکه چې امکانات نشته، پیسې راکړه ورکړه او مصرف خو انسان دی، من د خپل د ژوند د بقا لپاره پیسو ته ضرورت لري، حالت ډېر خراب دی.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي یا تاسو دا تصویر داسې وخت ورکوئ چې نن په کابل کې د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوې لوی غونډې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډې کې هم د ښځو په استازیتوب څوک برخه نه لري. دا ستاسو دپاره د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ په حیث څه پیغام رسوي؟
دا ما ته دا پیغام رسوي چې زه به د سره باید مبارزه وکړم چې ما د انسان په صفت وپېژنه. هغوی خو اوس انکار کوي چې زه یې مور یم، زه یې خور یم، یا زه یو څوک یم. متوجه چې یاد دی دنیا وطن کې په دې نړۍ کې زه نیمه برخه زیم، زه هم کولای شم چې علم پوهه زده کړم، دې سره وګه پوګه د دې ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکم، خپل ځان لپاره، خپل ټولنې، خپل وطن لپاره ګټور تمام شم. مګر نه، اوس دوی موږ سره دومره کرکه لري، دومره دښمنی لري چې دلیل نه پوهیږو. بې موجبه هر چېرته توهین، تعقیل، د ژوند ساحه زموږ دومره تنګه شوې ده. باور وکړه، باور وکړه چې هر انسان د خودکشي ته بېخي آماده دی. دونه ژوند تنګ دی، چېرته لاړ شي؟ دا خو م وطن دی، داسې خو نه کېږي چې د دوی د لاسه څومره لاړ شي، چېرته لاړ شي. دا خو یو د دې لپاره دلته پیدا شوی دی، د دې لپاره سړی باید اوسیږي. اما د مبارزه کول هم دلته دومره ستونزمنه شوې ده او مجبوري کوم نه کې نه کېږي.
لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله اوژۍ امیل بچ د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګ اوسیدونکو وای د روغتیایي مرکزونو د کمښت لکبل لګنو ستونز سره مخامخ دي. د دې ولایت د زینو ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې دوی کله ناروغ تر روغتونه رسوي 2 کیلومتره باید مزل وکړي چې لکبل ځینې ناروغان ساور کوي.
پنځه شپېته کلن صاحب ګل د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د چتیمور د سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته ویل چې دغلته شاوخوا 2000 کورنۍ میشتي دي، خو بیا هم هیڅ روغتیایي مرکز ورته نه دی جوړ شوی. دی وايي خپل ناروغان تر لسګونه کیلومتره مزل وروسته پر سختو او وژدو لارو د مرکز میدان شار تر مرکزی روغتونه پورې وړي.
کلینیک ته دیږي پورې یو سات لاره ده. نیمو مریض یا په لاره باندې زوبل سي یا مړ سي یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډ کې دي کې یو موټر لرو.
د نرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ترڅنګ د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي چې له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یو لګن نه پوس او لوی ولسوالۍ څخه ده چې یوازې پکښې کې د ملک محمد خان په نوم یو څلوېښت بسترې روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخ دي. محمد شریف چې د همدی ولسوالۍ اوسیدونکي دي، خپل ناروغ مور یې دغه روغتون ته راوستلې ده. وایي په ورځو ورځو انتظار یې کړی، خو بیا یې هم په دغه روغتون کې د خپل ناروغې مور لپاره د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري، که داسې حساب ورته وکړم د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د پاتوس همونه نیولې تر زرو پورې مراجعین لرو. موږ او د پرسنل کمښت دی، د پرسنل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شي یا 400 یا دومره دقیق معلومات نه لرم. زه به خپله ګزر غلایم، تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی غلی.
دا په داسیال کې د لهغه ورسته چې طالبانو پر افغانستان او ولکټینګ کړي، د افغانستان لنور ولایتونو او لسی مهم راپورونه شي چې په روغتونونو کې د ډاکټرانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه پکې کې د پخوا په څیر نه کیږي. د یاد ولایت د امیر روغتیا ریاست مسولین هم دغه ولایت په ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو کمښتمنی. دغه ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي چې د یادو ناروغانو ستونزې له مرکزی ادارې سره شریکی کړي.
نو په دغه اساس باندې د همدغه ځانه موږ ږغ کوو، خلک هغه ساحه سپینږیری مریض مونه پرېږدي، مریض مونه خپل حق وړي. نو همدې ستاسو په واسطه باندې موږ خپل مزراب تورمنونه زر ستامینه وخت وخت موږ غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مانا چې شبخانه باید مریض دی بستر په اندازه ورته ورکړل شي.
دا ویلو وړ دی چې دغه ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک جغتو او د میرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي ستونزو څخه محرومي دي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي. اوسم یو نړیواله مسأله د روسیې ولسمشر په یو فرمان کې د ساخالین 2 د غازو پروژې کنټرول د حکومت ادارې ته وسپاره. په دې پروژې کې دوه جاپانی او یو بریتانوي کمپنی پانګونه کړې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو فرمان لاري د ساخالین 2 د غازو پروژې بشپړ مسؤلیت او مالکیت یوې نوې کمپنی ته چې د روسیې د حکومت په کنټرول کې به وي وسپاره. د دې اقدام لکه بلبه شل او د جاپان میتسوبیشی او میتسوی شرکتونه چې د دې پروژې په سلو کې 50 ونډوال دي ممکن ساخالین 2 پروژه پریږدي. د ولادیمیر پوتین د 15 بخیز فرمان او اصلي خبره داده چې ل دې وروسته به د روسیې حکومت د بهرنیو شرکتونو د پنګونو او فعالیتونو د دوام په اړه پریکړه کوي. د ساخالین 2 د غازو پروژه د نړۍ د ټولو مایو غازو 2% تولیدوي او د ونډو په سلو کې 50% د روسیې د غاز پروم شرکت ده. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون جمعه وویل د روسیې د حکومت له نظره د ساخالین 2 په پروژه کې د غازو د صادراتو د کمښت لپاره هیڅ دلیل نشته او مسکو به په هر مشخص مورد کې د بهرنیو کمپنیو د نورو پانګونو په اړه پریکړه کوي. د نوي پریکړې پر اساس به کرملین غاز پروم شرکت په نوي کنسورشیم کې ونډه ورکړي، خو نور شرکتونه باید په یو میاشت کې په دغه کنسورشیم کې د ګډون لپاره د روسیې حکومت ته غوښتنلیکونه وسپاري. جاپان د خپلې اړتیا په سلو کې لس غاز د اوږدمهالو قراردادونو پر اساس له دې پروژې ترلاسه کوي. د جاپان صدر اعظم پرون وویل دا پریکړه به د جاپان د غازو پر وارداتو اغیز ونشیندي.
د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د امریکا لوري د کنګل شوی او پیسو په تړاو د پیل شو خبرو هر کله وکړ. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه کې د ویډیو پیغام لاري د دې خبرو د هر کلی ترڅنګ ل امریکا غوښتي چې د افغانانو پیسې چې د دوی حق دی ازادي کړي. یاد بانک هله مندي خو دلی چې پیل شوی خبرې په نګدي راتلونکو کې کولای شي د افغانستان بانکیاړي کې لا نور هیوادونو سره بیرته د پخوا په څیر ورغوي. لا بلې خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې خبرولو سره ویلي چې نوموړي په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره په دیاړه پراخ بحثونه کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې امریکا غواړي د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو ترڅنګ په نورو اقتصادي برخو کې هم مرستې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې لا هم د امریکا او د نړۍ په یو شمېر بانکونو کې د افغانستان پیسې کنګل دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې سوداګر او صرافان بازار ته د نویو جالي ډالرو راتګ او چلخت اندېښمن کړي. دغو صرافانو ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې تیر دوه میاشتو راهیسې یو شمېر کسان هڅه کوي څو په بازار کې نوي چاپ شوي جالي نوټونه تبادله کړي چې د کار د بهرنیو اثارو د تبادلې باور زیانمن کړي. د دوی په باور کې د طالبانو حکومت مخاونه نیسي ښایي په نږدې راتلونکو کې زیاتې ستونزې رامنځته کړي. دغه صرافان وایي بازار ته نوي جالي ډالر نوټونه د اصلي نوټونو څخه په لږ توپیر چاپ شوي چې پیژندل یې د یو شمېر صرافانو لپاره هم اسانه کار نه دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبان حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک له ټولو افغانانو غوښتي وو چې په خپلو پولي راکړو ورکړو کې له پوره پام او غور څخه کار واخلي. او نن په افغانستان باندې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ او دوه اتیا پوله، یو یورو درې نوي افغانۍ او یو پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو افغانۍ او اته پنځوس پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او شپاړس پوله، زر ایراني تومنه دوه افغانۍ او دوه دیرش پوله، زر هندۍ کلدار یو زر یو شپېته افغانۍ او زر پاکستانی کلدار څلور سوه اته ویشت افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کلی کوم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې دی. په افغانستان کې د ګوتو پښمر پاتې د هندوانو او سیکانو کورونی غوړي چجر تجربه لدی هواده وېستل سي. په دې وروستوي کې هم یو لس هندوان او سیکان هند ته ولېږه ډول سول. زموږ همکار په کابل کې د هندوانو او سیکانو پر اوسنی وضعیت ته راپور چمتو کړی.
د کابل د شور بازار په سیمه کې اوس هم شور او غنغونه شته، خو په دې منځ کې د پخوا په شان د هندوانو او سیکانو ډیر شتون نه محسوسيږي. قرار قرار شمیر لزرګونو سلګونو او اوس آن لزګونو ته را رسیدلې. په یو نیم پلورنځ کې لا هم سیکان افغانان ښکاری، خو له رسنۍ سره د امنیتي ستونزو لامل خبرې نه کوي. یوازې زما د معلوماتو لپاره راته وایي، په افغانستان کې د هندوانو د ګوتو پښمیر کورنۍ پاتې دي چې خای په هواد کې ورستۍ شپې وي. دوی لامل په افغانستان کې ورستۍ سیاسي بدلونونه نه بولي، خو وايي د پلازمینې کابل په کارته پروان سیمه کې د دوی په ګوردوارا ورستۍ خونړۍ حمله لا پسې وویرول، نو ځکه د خپل هواد د پرېخودلو پریکړه کړې. په کارته پروان سیمه کې د سیکانو پر ګوردوارا د تیرې جوزا میاشتې پاتې ویشتمه نیټه ډلې زخونړۍ حمله وشوه چې لاملې د یو سیک په ګډون دوه تنه وژل شول او وه تنه نور ټپیان شول. د دې پیښې مسولیت داعش ډلې ومنلو. رکبر سنگ په همدې پیښه کې ټپي شو. دې چې ټپونه لا هم نه دي جوړ شوي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې ژر تر ژره له افغانستان وباسي.
زه له بهرنۍ نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته چې کوم اهلي هنود پاتې دي باید له افغانستان د وتو هڅه وشي او په کوم بل ښار کې ورته د استوګنې زمینه برابره شي.
دی وایي له دې ویره لري چې په راتلونکي کې د دوی په کومو ځانګړو مذهبي مراسمو ډله ییزه حمله ونشي. په دې ښار کې میشت یو شمیر نور هندوان او سیکان هم ورته اندېښنې لري. هرجیت سنگ چې د کارته پروان په ګوردواره برید کې اوخې وژل شوی، ازادي راډیو ته ویل
وسوند ساينه دی اوس ار روز مړکی کما نو اغه ته چې دی هلته چې ډوډۍ او پیاسه ملا شي چې ډوډۍ ملا شي هلته خوشحالي ورته د سار اوسې کورنا مازیګر خو پیږي چې سوند کور ته راځم دلته چې سار اوسې مازیګر پرې وته نه چې سوند سم کمړ زما او ماشمان به دلته ناس استا پومي چې صبر پلار یا رور یا یا څوک مې کاکا یا تر مې راځي شپې او تل شپې کور ته ورته رسیدي د سمو پته سکه.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وای دوی د هندوانو او سیکانو په ګډون د ټولو افغانانو د ساتنې مسولیت لري او امنیتی ادارې هڅه کوي چې د دوی امنیت په سم شکل خوندي کړي.
هواد کې د لګکویو د حقوق واړه باید کامل اطمینان ورکړي. د اهلي هنود او اهلي سیک په ګډون ټول لګکې دلته خپل حقوق لري، ته خوندي د سر مال حفظ دي او اسلامي مطلب د نور هوادوالو نور اطباو د دوی حقوق هم رعایت کوي او په امن او عزت کې ژوند ورته واړي.
له پلازمینې ورخوا د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار، خوست، پکتیا، غزنی او نور کې هم ګڼ هندوان او سیکان میشتول. دا نږدې دوه کاله وړاندې په جلال آباد کې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې مراسم دي. لزګونه سیکانو او هندوانو دا مراسم په خپل ځنګړو او نڅاګانو رنگین کړي وو. دا ولایت یو محل د افغان هندوانو او سیکانو لوی مرکز بلل کېده. اوس پکې دغه مذهبي لګکې یو یوازې 15 کورنۍ هندستان ته د تک په هیله شپې سبا کوي. د ننګرهار د مرکزی درمسال مسول حکیم زاده جسبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل د ډیر مجبوریت لمخې اړ دی چې وطن پریک دی، خو دی وایي کد نړۍ په هر کونج کې وی پر خپل افغانیت با ویاړي.
ویاړو چې مونږ افغانان یو، مونږ اوس هم افتخار کوو چې د افغانستان چې مونږ هر چیرته چلار شو نو مونږ د داسو نه چې د هندستان دی او د خارج دی او دغه ځای دی، دا ټول وای چې د افغانستان دی، د افغانان دی. کومه تذکره دی سید جتا ستا په جب کړه د مغې سید تذکره زما په چې کړه نو ما او ته بالکل افغان یو.
د جلال آباد د مرکزی درمسال ترڅنګ په نګدی پلورنځیو کې اوس هیڅ سکھ یا هندو افغان نه ترسترګو کیږي. دغلته هندوانو او سکھانو د یونانی درملو لزګونه پلورنځی درلودل. پلورنځی اوس هم شته خو پکې ناست مسلمانان دي. ننګرهار میشتو هندوانو او سکھانو یا دا پلورنځی پلورلی او یا یې په نیمایي ګټه مسلمانانو ته ورکړي. په ننګرهار کې د بشري حقوقو یو مدافع راحت ګل زیرمل وای خی افغان هندوانو او سکانو ته د افغانستان پرې خودل اسانه پرې کړوي خو دوی ته بیلتون د زغم وړ نه دی.
د سل فیصد مسلمانانو په دې ټولنه کې دغه شاوخوا سل کورنۍ هندوانو سکانو موجودیت زمونږ ټولنه رنگینه کړې و، زمونږ ټولنه ښایسته کړې و. متاسفانه د مونږ 15 میلیونه مسلمانانو دغه سل کورنۍ او ته دا ډاډ ورنشو کړې چې تاسو زمونږ په منځ کې په امن کې استئ، تاسو زمونږ د ټولنې ښکلا استئ، تاسو د خاورې اوسیدونکي استئ، د خاورې بچی استئ. متاسفانه دغه ګلانم زمونږ د جنگ ورستی خزان لمونږ نه بیل کړل.
د وای په ننګرهار کې میشت هندوان او سکان لدوی سره ګډ کلتوري ارزښتونه لري او دغه ارزښتونو د ساتنې لپاره هر وخت هڅه کوي. خو اوس چې د بیلابیلو سیاسي او امنیتي ستونزو له امله د مذهبي لګکیو دغه ډله له نامعلوم برخلیک سره افغانستان پرېږدي، خای ډیر وختونه سي چې افغان مسلمانان د دوی د نیک گاونډیتوب خاطرې هېرې کړي او دوی ته به هم د افغانستان هیرول خورا ستونزمن وي.
ازادي رادیو ته غوښیاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو پرې دوام کوي. د ازادي رادیو د خبرونه تر 2 بجې ده چې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلې سي. په څو شیبو کې لاند خبرونه هم درته خبرو خو اوس ورزو کندهار ته. بازار ته د نویو جالي ډالر نوټونو راتګ د کندهار سرپان اندیشمن کړی دی. سرپان ویل تیرو دوه میاشتو راهیسې ځینې کسان هڅه کوي چې په بازار کې نوي چاپ شوي جالي نوټونه تبادله کړي چې دې کار د بهرنیو اسعارو د تبادلې باور زیانمن کړی دی. بازار ته نوي جالي ډالر نوټونه له اصلي نوټونو څخه په لږ توپیر چاپ شوي چې پیژندلې د یو شمېر سرپانو لپاره هم آسان کار نه دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا اصلي او جلی نوټ پیژندنه د حساب ماشين هم نسې کولای. دا نوی چاپ سوی د جلی ډالر نوټونه دي چې د کندهار په صرافي مارکیټ کې پر صراف لورل سوی خو ورسته پیژندل سوی چې اصلي نه دي. ملا نجيب الله دا خبره ځکه کوي چې یو نامعلوم کس قربان دي 15000 جلی ډالر نوټونه پلورلي. دی وای فکر یې نه کاوه چې جلکاری ده، خو هغه مهال پوسو چې پیرل سی بي ډالر جلی دي چې غوښتلې بل مشتری ته ورکړي.
یو کس رالی د ظاهري شکل څخه د کابل وسیدونکو معلوم یادي دلته ماته بدرې ګرا خان نور ولاړ د امراته ودرې دی لای صاحب ډالر غواړي. ما ول و د نرخ معلومات سره وکي سودا سره وکړه نو بیا ډالر راکړي. موږ قانون دا دي شاول د واره ډالر موږ ماشين ته ورچو در سړي سي واخلو فوران ماشين ته ورچو نو ماشين ته چې مور واچوي بیا مداشي فلاسم څه وکړي ختم نو پر نوښتا چریوم نو شروغ ډالر و انو بارسله سم دی ا دی ماشینم پاس کی انو دوم زلم بیا شروع واچوي ماشین ته بیا ماشین سم تیر کی سم پاس کی بیا چې موږ چکی تقریبا په 4000 کې زر سم یې شو هغه 5000 یې جوړو.
د کندهار دوا صرافان محمد ابراهیم او حمید الله زکی وای د روجې میاشتې رئیسی یو شمیر ناپیژاندو کسانو هڅې پیل کړي ترڅو نوې جیلی ډالر نوټونه په بازار کې تبادله کړي چې په وینا پیژندنه خورا سخت کار دی او تر ډیره د اسعارو د تبادله باور زیانمن کړي دي.
جیلی ډالر بالکل شام راغلی دی، په دا نوې چاپ کې راغلی دی، دا کم نوې چاپ 2000 نسل لوړ دا کم چاپ چې دی په دې کې راغلی دی. شام خلک ډیر زیات مشکلات سره مواجه دي، ماشینې نسل راګرځولای یوازې هغه کسانو ته چې هغه کاسبان یا صرافان په پیږي.
ټول اتحادیې د دې اکسونه زر خبره کړل د اصلي او جدي ډالر چې اصلي او جدي ډالر پر دغه شیانو باندې معلومات دي. نو هغه یو ځل چې د دې خرڅوي دي هغه هم سار وخت چې خرڅوي دي صرافي یعنی عمومي نه و خلاصه.
د کندهار د صرافي مارکیټ مسول چې کندیاغه وایي د اوس لپاره یوازنی حل لار ده چې په بازار کې د پلورونکو له ناپیژاندو کسانو څخه ډالري نوټونه نه اخلي.
اکل مارکیټ کې مې صندوق والا دا کوکې والا تور کړو چندانې د دانورو سره نه پیژندل کېږي. ماشین یې نه راګرځي، د دې حساب ماشین په ډیر مهارت جوړ شوی دی او په دغه چیرې پنځم بیر باندې بیا زموږ په مارکیټ کې د دستروش میز والا ته هم 15000 ورکړو موږ د مخنیوي د پاره په کندهار پر ټول د سپروشانو که په بازار کې دي که داخل د مارکیټ کې که سره پنج پر ټول باندې موږ کړی دي چې دغه سی کسان چې هر چاته په لاس ورله او داسې ډالر ورسره وو بس در موږ پورې بیا را رسوي چې بیا امنیتي کسانو ته وسپارو.
د اقتصادي چارو ماهرین د هیواد په بازارونو کې د بیلابیلو اسعارو څخه استفاده د جیلي نوټونو د زیاتوالي لامل بولي، خو صرافان وایي نوي جیلي نوټونه په خورا لږ توپیر چاپ سوي ځکه نو پیژندل یې اسانه کار نه دی.
دولس نیمه بجې سوی دا هم د مهمو خبرونو لنډیز ورپسې د زهرو کاروان 19 پروګرام. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بانت وایي په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د ښځو ژوند په پراخه پیمانه محدود کړی دی. ښاغلی بانت پرون په یوه ټویټ کې ویلي طالبانو په لوی لاس د ښځو او نجونو پر مخ خود مختاري، ازادي او حیثیت حمله کړې او د معافیت فرهنګ رامنځته کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د بشري مرستو په بهیر کې مداخله کوي او په دې اړه خپل اندیښنه د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپل وروستۍ کتنه کې د بشري مرستو په اړه مفصلې خبرې وکړې. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره 55 میلیون ډالر مرسته وکړي. د ننګرهار رودات ولسوالۍ کې یوې دیني مدرسې ته د لاسي بم غورځولو په پیښه کې د دې مدرسې اته زده کوونکي ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه بم تیر شپه نامعلومو کسانو مدرسې ته اچولی دی. د ایران چارواکو نن ویلي چې یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد جنوبي برخه ولړزوله. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ریشتر په مقیاس په دې 6.3 درجې زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 44 نور ټپیان شوي دي. د زلزلې مرکز د تهران د جنوب په 1000 کیلومتري هرمزګان ولایت کې ثبت شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي سخت کال به افغانستان د نشه یي موادو د نړیوال بازار برخلیک ټاکي.
امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کش صورت گرفت.
سخت کال د پخوا په پرتله ډیر کوکنارو کرل شول.
په یو بل راپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د بهرنیو مرستو له لیږوالي سره د معتادینو د درملنې اسانتیاوي تر نیمایي لږې شوي دي.
امارات اسلامی چراغلی دی د 80 بستر کلینیک ته چمور په خپل زه 2-3 واره ورغلم چوار څه په تعویل مونینس.
دا چې نشه یي مواد ولې د ماشوم د نقصان لامل ګرځي په دې اړه د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره غیدلی یو.
مخدره مواد د مایع کې ګډیږي باعث دي کې چې به وخت هغه مایع توی شي کړی چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود اکسیجن سره موجی کیږي او وغیر په نتیجه کې مری او سخت کیږي.
د حمید الله په نوم یو معتاد وایي ځکه معتاد شوم چې ملګرو راته ویل نشه سړی خوشاله ساتي.
د خپل نشه یو مرګرو بو باندې مو ته پلان تړله و ځانې توپاک چنټه سي بیمړ کوونه د توپاک چنټه به تنويسو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زمونږ پانتون خلاصو اوس کور ته ځم. فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به واخلم او بل نو خدای پامانی به امر سره وکم. علی شاړی موري خبره
ده. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه نړیوال بازار ته د نشه یي مواد وړاندې کولو او غوښتلو کمول د طالبانو حکومت د چلن په سرنګوالي پوری تړلې بولی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وای په افغانستان کې بشري ناورین ته په کتو سره دا امکان شته چې په دې هیواد کې د کوکنارو کښت ډیر شي. خو د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو پرته ادعا کوي چې په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښتونو تر ویجاړېدلو وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په 2022 میلادي کال کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې شوي او په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډېر سوی دی. که څه هم د یو ان او ډی سي په تازه راپور کې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو جوړول روښانه نه دي بیان شوي، خو پر دې ټکي ټینګار سوی چې نړۍ ته د نشي موادو وړاندې کول او غوښتل په افغانستان کې د نشي موادو د جوړولو په ډیروالي او کموالي پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګاډاویجی وایي چې په افغانستان کې بې ثباتۍ په نړۍ کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې ستونزې ډېرې کړې دي.
له افغانستان څخه نیولې بیا تر اوکراین او افریقا پورې بې ثباتۍ د هغو خلکو شمېر ډېر کړی چې مرستو ته اړتیا لري. له ننګونو څخه ډک په داسې وضعیت کې د نشه یي موادو کاروبار په چټکۍ سره د پراخېدو په حال کې دی.
که څه هم د یو ان او ډی سي ادارې په دې راپور کې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د څرنګوالي او معلوماتي سرچینو یادونه نه ده کړې، خو په دې راپور کې ادعا شوې چې دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې دا معلومه کړي چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړه به منفي او که به مثبتې پایلې ولري. د دې راپور په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر دې مهاله د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه بریالي دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې سږ کال د پخوا په پرتله په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریخ راټول سوي او زیرمه سوي دي.
امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کشت صورت گرفت.
سکل د پخوا په پرتله ډېر کوکنارو کرل شول. که پر راتلونکو 15 کلونو کې هم کوکنارو نه کرل شي، په افغانستان کې د سیمي او سیمي هخوا هیوادونو لپاره کافی تریاکو زیرمی شته. دا زیرمی کورنۍ او نړیوالې مافیایي ډلې او استخبارات چې شبکې جوړ کړي د دوی په واک کې دي او د دوی په ملاتړ تنظیم کیږي. دا شبکې له افغانستان څخه بیا تر روسیې او اروپایي هیوادونو پورې غځېدلې ده.
که څه هم د طالبان حکومت اعلان کړی چې د دوی د مشر په فرمان کې د نشي موادو ټول ډولونه شامل دي، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو جوړولو د دوام په اړه خورا ډېره اندېښنه ښیي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې د ګاونډیو هیوادونو تر څنګ په خلیجي هیوادونو کې هم تازه د افغانستان د کیمیاوي نشي موادو یو بازار د جوړېدو په حال کې دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی مرستو کمیدل د دې لامل سوی چې د نشه یي موادو غوښتنې کمیدلو روغتیایي پروګرامونه زیانمن شي. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي که څه هم له دوی سره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون بهرنیو مرستندویو ادارو د مرستو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه دې ادارو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د معتادینو د درملنې ادارې داسې مهال د خپلو مالي امکاناتو په اړه شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د نورو بحراني هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د نشه یي موادو غوښتنه ډېره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
چوار تو پتاویل مونینس پای مور یار بو جاد خرڅین لرو چوارې کو
جان باز د څلورو کالو راځي نشه کوي. د لشپګو میشتو را پدی خو هڅه کوي چې د موتادینو د درملنې په یو مرکز کې ځان بستری کړي، خو په دې موده کې چې هر دروازه ټکولي چا مثبت جواب نه دی ورکړی.
امارات اسلامی چې راغلی دی د اشتاد بستر کلینیک ته، چې موږ په خپله زه دوه درې واره ورغلی یم چې ورسو په تحویل مو نه نیسي. زه وم ولي مو نه چې یوازې ډېر دغه عملیان ورغلي، وایي موږ یاره بوجه د خرڅي نه لرو چې وارې کو، ولي نه لرس، وایي در مخه چې وو چا کومه کوئ اوس یې موږ نه لرو چې دلته د یوه نفر خرڅي موږ نه لرو، یاره نفر په تحویل نه نیسو.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې هغه راپور چې یو اونۍ مخکې خپور شو پکې راغلی چې دا مهال په نړۍ کې 280 میلیونه معتادین ژوند کوي. په دې راپور کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې له کړکېچ سره مخ دي د معتادینو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی، او پر دې ټکي ټینګار شوی چې په دې هیوادونو کې معتاد ځوانان او ښځې د درملنې لږ اسانتیاوې لري. د نجات مرکز د نشئی موادو غوښتنې کمولو د برخې مسؤل محمد امان روفی وای د بهرنی مرستو کمیدل د دې لامل شوی چې د دوی بستری کېدونکي ناروغان سم نیمایي راکم شي.
در سال 2022
موږ د 2022 میلادي کال لپاره هدف ټاکلی و چې د 1550 ناروغانو درملنه به کوو، خو له بده مرغه د کافي بودیجې د نشتوالي له امله زموږ دا پروژه وځنډېده. یوازې یوه میاشت پاتې ده، موږ نه شوای کولای چې خپل هدف ته ورسیږو. اوس 501 نوي ناروغان درملنې ته چمتو دي، خو له بده مرغه چې موږ پیسې نه لرو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په ښځو کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په نړۍ کې د هرو دوو کیمیاوي یا NDMA نشئی موادو له معتادینو څخه یوه ښځه ده، خو د نارینه په پرتله ښځې د درملنې لږ اسانتیاوې لري. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤوله ډاکټر شایسته حکیم وای نه یوازې دا چې د بسترې شویو ناروغانو د خدماتو په برخه کې اقتصادي ستونزې لري، بلکې څو میاشتې کېږي چې د دوی کارکوونکو ماشونه نه دي اخیستي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د مرکزونو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو د نشئی موادو غوښتنې کمولو برخه په بشپړ ډول هیره کړې ده، که څه هم نړیوال روغتیایي سازمان، د اروپا پارلمان او UNODC استازي زموږ دفتر ته راغلل او ژمنه یې وکړه چې د کارکوونکو د ماشونو په برخه کې به همکاري کوي، ځکه څلور میاشتې کېږي چې زموږ کارکوونکو ماشونه نه دي اخیستي او د ناروغانو خواړه هم کم شوي دي، خو تر اوسه د ادارو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې.
ملګری ملتونه داسې مهال د معتادینو د روغتیایي خدمتونو په اړه اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې له 9 میاشتو راهیسې د معتادینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر 40 ډېر د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو له مخې په وروستیو میاشتو کې ډېر با تجربه او متخصص کارکوونکو یې د میاشتني معاش نه اخیستلو له امله خپلې وظیفې پریښي او یا له افغانستانه بهر تللې دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتات کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر اثر کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. نشې مواد په موتادو امیدوارو خځو کې د غنو ناروغي او روغتیايي ستونزو لامل کیږي چې له ډیر روغتیايي ستونزو څخه یو هم د ماشوم نقصان او تر وخت مخکې د ماشوم زیږیدل دي. دا چې نشې مواد ولې د ماشوم د نقصان لامل ګرځي، څه ډول نشې مواد ماشوم زر نقصانوي، او په موتادو امیدوارو میندو کې د نقصان د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلې چې په موتادو امیدوارو میندو کې د نقصان لاملونه څه دي.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې
هغه معنی نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت د جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کېږي.
تاسو د نشي موادو خبره وکړه چې دا پر جنین باندې زیات تاثیر کوي او بالاخره د نقصان سبب کېږي په امیندوارو ښځو کې، د دې لامل څه وي؟
کله چې مخدره توکي استفاده کوي، اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي، کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي، رحم وي، دا عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي په زمین کې. کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي چې ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي، امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور ده، دغه ماشوم بدون د مایع نه ده هغه ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي.
مواد خو ډیر زیات دي، نشه یي مواد مختلف ډولونه لري، په دې کې کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر د نقصان سبب کېږي؟
مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولې تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد، مثلا کې هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي، چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم په مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډیر نقص کوي، خپله ماشوم باندې مستقیم. ورپسې د هیروین ده، هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډیر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تریاک ده په تدریج سره، همداسې چې کتلی شو نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کېږي.
د حملګی یا د امیندواری په کوم میاشت کې یا په کوم وخت کې زیات خطر د نقصان موجود دی؟
مجموع کې د حمل پروسه چې ده تقریبا درې ترمستر، اول ترمستر، دروم ترمستر، دریم هر ترمستر درې درې دورې. په دغه اوله دوره کې چون یو نطفه هلته تولیدیږي، نو د اول ترمستر کې دا ډېر خطرناک ولې چې مثلا یو دیوال یو چیرته جوړ کړي هغه تاده وي کوږي، هغه پایدار نه پاتې کېږي، خرچه پکېږي. په دې کې مخدره مواد نه پرېږدي چې دغه صحیح د فیزیولوژي نگاه نه دغه پروسه صحیح شکل سره مخکې وړي او باعث د معیوبیت کېږي. ډېر چې نقصې په د اول مرحله کې ډېر نقص کوي، دوم مرحله کې چې د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې دکې ډېر نوبله چې دکې اعضا جوړي، مخدره توکي د مور په وینه کې ماشوم باندې هم بد اغیزه کوي. په درېیم ترمستر کې هم نقصانات شته، نو کټګوري کې اول کې ډېر نقصانات، دوم کې دریم کې بیا په تدریج سره داسې نقصانات، یعنی بې نقصان هیڅ دوره کې نه.
هغه معتادو ښځو ته چې امیندوار دي هغوی ته متوسیت څه ده تر څو چې دغه د نقصان سره مخ نه شي یا ماشوم سقط نه شي؟
مخکې دې نه نفر تصمیم نه شي چې مثلا طفل یا ماشوم دنیا ته راوړي، هغه خاص شرایط لري، مثلا آرامی د سمینه نگانه، د اقتصادی نگانه، د تغذیه نگانه، یعنی د ماشوم رول یو سالم فضا ته ضرورت لري. بیا په چیرې هغه فامیلو کې چې یا پلار یا مور روغ دي، نو زما پیغام سره ده چې شو د مواد د قطع کړې دي او د رواني نگانه، جسمی نگانه، د صحیح روان او سالم جسمونه لري، نو دا هیڅ کله د حمل کوشش دی ونه کوي. ولې چې کله چې ماشوم دنیا ته راوړي ما مخکې مرز وکړو چې هیڅ نی رواني امراضو، مثلا ډپریشن یا خفګان یا انزایټي یا نور د لیوانتوب اساس د سره مواجه کیږي. په دوم مرحله کې چې کله د مواد قطع کې ځان خط تغذیه کی چې د ماشوم د سوې شکل او د سقط جلوګیری وشي. کچېری دوړ زوجین مور او پلار په مخدره موادو اخته وي، مخدره مواد استفاده کوي، باید دواړه تصمیم ونیسي چې د مواد قطع کړي. چې مور مخدره مواد قطع کړي، پلار په تړلې فضا کې یعنی په کوټه کې مواد استفاده کوي، بیا هم مور غیر مستقیم شکل سره دغه مواد تنفسي او صدمه ماشوم ته ځي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې رسنۍ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤول وحیدالله وحید خبرې واورو.
داسې کور او داسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو، دا نو په هر کور کې سته. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلی دي، دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورنوی قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی. هغه لارې چاره ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی. هغه لارې او چاره ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړی ده، نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي. چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک زموږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د مږه دغه زهر رارسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به موسمي واقع کېدای شي.
ایا په هیتلاست
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وارده د خوست ولایت حمید الله په 14 کلنۍ کې لمړی چرچی او بیا ورو ورو خخي او نورو نشي موادو ته مخه کړه، او 15 کال کې چې نشه کوي. حمید الله چې اوس په وروختون کې بستر دی، زیاتوي چې پر نشو ډېری پیسې لګولې دي. دا چې حمید الله ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له عمله نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه مختکیسه کړی ده.
اول هم بس چار سے نہ شروع اکڑے نہ داسے بیا شیشا شو، یہ بیا ہم داسے گلائی خوڑے دا تری مڈول شوے زیگاو شوے بس ونی مر گرے بول وچے یعنی ڈیر بس رکھا پاو بے بیچارو شدا شای وہ کہاں زلب دے یعنی بس خشول بوشے نورا مدا اندیا پے کرنا اللہ رولو چانی مونگ بدا سے زی تزو تبایائی تبوت بس ای وہ وقت پورے بس مونگ زلو خوشل کیا والورا بس چو وزی پیم خاتم شوی دائنی خبگیان سر موخو مخش کور کې یعنی مشکلات به زیات بود، پیسې به نه رکبل وي چې ته نشه کوې. داسې یعنی ورونو شای هم نه ده وړه، خو خپل یعنی شخصي توپنچې مې ورسره وې، دا مو خرڅې کړي دي، د هغې نشې ته ګرنیټونه به ورسره وو، دا مې خرڅ کړي دي. ما ورته چې دا مې خپل شای ده، بس دا به خرڅ کړو. ما به بس پیسې په نشو باندې ورکولې. ډېر یعنی مشکل سره مو هم مخ یو، د خپلو نشایونو مرګرو به یعنی مو ته پلان تړله و چې یعنی توپاک چنټه سي بي مړ کړو، یعنی د توپاک چنټه به تینه ویسم. دومره غږ کړم چې وایه ډزولم، خو الله پاک باش کړم، زون مې خلاص کړو. مخ ته مو ذهن ښه ټیټ به چې په نشومه برید وکړو، یعنی درسونه هر څه غاره نه پاتې شول، ذهن مو ډېر کمزوره شو. کورنۍ چلن والا ډېر ضعیف شو، چې یعنی مخ ته مې څومره قادر ایزاد پو چې په نشمو برید وکړو، نیم په نیمایي شو. خو هغوی به ویل به چې بس تاسې یعنی نشه ماکم و به بس دلته نشه نشوانه. اخیر دا این باز پا ظلم زیادتای بنده دیل رو است. در زیاد زیادی او اخلا ما انی پا اولچکو که راود ما دی جای تا مور پلاران در را تخاپا و چی دا بوز کم جای تا وری. ماشی دیل رو است دا مانی بستر گرم و سا شکر الحمدلله باز این جور تا یور شم نمرا. والله همی پیل خل نده کرده خو وانی پلور کابل اصا گرده دا چی دیزی نچی روزی انشالله و رو بادی تا وکم خزا بادی تا وکم خوش لورا دی کرونا لو سفلا چی دا کم که.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید د پوهنتون د یو ټولګیوال کره میلمه کیږي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند بدمرغه کیږي او د یوې لویې بلا په خوله کې لویږي. دا چې فرید ولې او څنګه بدمرغه کیږي او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اجمله ماخام د جبار کره میلمانه یو، زموږ استاد د پانتو نور ماشینین هم میلمانه کړی دي، ته هم را سره لاړشه.
یاره فریدا که زما منین له جبار لری ګرځه پانډیوالی نارځي.
ولی ولی جبار خو زما ډیر کانډیوال دی، ولی پانډیوالی نارځي؟
جبار چرسی دی، داسې نه وي چې خدای مکه ته هم په نشو ورسره اخته شي.
زه تا ته دومره ساده ښکاره شم چې په خپل خیر او شر به هم نه پوهېږم.
ساده نه یې، خو خبره دا ده چې د خپل انډیوال عیب چاته نه معلومیږي او زه یوه بل اندېښنه هم لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې ته خو هسې هم سګرټس کوي او سګرټ او چرس داسې دي لکه کاکا وراره.
څنګه سره وراره او کاکا دي؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
مطلب مې دا دی چې اکثر ځوانان اول سګرټس کوي او بیا په چرس وخته شي او تر هغه وروسته پوډرو ته مخه کی.
فری ډېر مېړنی هلک دی پانډیوالی ارزي. زه ډېر ور باندې ګران یم او پاتې سو د چرسو خبره هغه خپل کار دی. زه و ته یې څه کوو بابا؟
یوازې چرس نه دي، پرون یې د پانتون مخته له یوه پوډري سره بانډار کاوه. داسې نه وي چې پوډري شوی وي او ته به نه وي خبر.
نو له پوډري سره خبرې کول خو بد کار نه دی. فری چې څومره زه پیژنم نو فکر نه کوم چې پوډر دي وڅکوي. او چرس خو زه عادي کار دی، نور محصلین یې هم څکوي.
نور ستا خوښه ده، زه ستا لپاره وایم داسې نه وي چې په نشو اخته شي. خدای مکه هم به پانتون درنه پاتې وي او هم به د ژوند تبا شي.
یار اجمل جانه، تا ته لکه چې زه ډېر ساده ښکارم. غم یې مه کوه، زه په هر څه پوهېږم.
ما خو مخکې هم درته وویل چې د انډیوال عیب چاته نه معلومیږي. تا خو د جبار ډېر صفتونه وکړه خو زه هم پېژنم. متل دی چې وایي چې اوسې په خوی به د هغو شي.
که مېلمستیا ته راسره نه ځې سم راته ووایه چې نه ځم. دا څه مانا چې جبار چرسي دی، فلانه دی او ډینګه دی؟ ځانو چې ته نه ځې زه لاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه، خو زما په خبره یو ځل بیا هم فکر وکړه. خدای مکه داسې نه وي چې د نشیانو سره د انډیوالۍ له خاطره تام په نشو اخته شي.
زه پوهېږم.
اجمل یم، د فرید د پانتون هم سنفی. السلام علیکم موری.
وعلیکم السلام. زو ستړی مشه.
خیر یوسی موری، تم ستړی مشی؟
راځه زو کور ته ولاړ شو، د ډوډۍ وخت دی.
نه کور ته نه ځم، را باندې نه وخت کیږي. زمون پانتون خلاصو اوس کور ته ځم. فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به واخلم او بل نو خدای پامانی به امر سره وکم. ولی شاړی موری، څه خبره ده؟
کاشکې زما سیم تا په شان روغ او جوړ وای.
ولی موری، خدای دې خیر کی، په فرید څه شوي دي؟
فرید په پوهنتون کې د یوه انډیوال له لاسه چرسي سوی په رخصتیو کې چې کور ته راغی له یوه پوډري سره یې انډیوالې شوه. بس هغه چې دی موږ سره پوډري شو.
فرید اوس چیرې دی نو؟
فرید څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. پلار یې دوه واره په دا سپینه ږیره پسې ولاړی. کور ته یې راوست خو بېرته ورتښتېدی. نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي، مړه به بیا به که ژوندی وي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.